دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د سحر 9 بجې دي. دا مشال رادیو د 9 ساعته خبرونه په پیل کې ز ګل ایاز درته هر کله وایم. نن د زیارت ورځ د 2015 میلادي کال د نومبر میاشتې 19 نیټه ده. دا خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې ده. په خبرونه کې د قبایلي سیمو، خیبر پښتونخوا، پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصرې د خبرو یسو سندرې هم په خبرونه کې لرو. خو لومړی د دې ساعت تازه خبرونه اورو. لومړی د خبرونو سرټکی. په پیښور کې قبایلي جرګې په هغه سیمو کې د آئینی حیثیت بدلولو لپاره د ټول پښتنې یا رفرنډم غوښتنه کړې. جرمني پریکړه کړې چې افغانستان ته به نور فوجیان واستوي. او د پیرس پولیس د هغه ځانمرګي بریدګر او د بل سړي شناخت کوي چې د ښار په شمال کې د چاپې پر مهال پولیسي وژلی و. اوس د خبرونو تفصیل. د جمعیت علما اسلام سند مشر مولانا سمیع الحق ویلي د قبایلي سیمو آئینی حیثیت بدلولو لپاره دي په هغه سیمو کې ټول پښتنه یا رفرنډم وشي. نوموړي پرون چهارشنبه په ورځ په پیښور کې د قبایلي جرګې مشرۍ پر مهال ویل دوی په جرګه کې سلا شول چې لومړی دې د قبایلي سیمو بې کوره کړل شوي خلک خپل کلو کورونو ته ستانه کړل شي. مولانا سمیع الحق زیاته کړه چې د قبایلي سیمو آئینی حیثیت په اړه د روانو بحثونو له کبله د کډوالو بحالۍ موضوع له پامه پرېوتې ده. بلخوا په پارلمان کې د قبایلي سیمو غړو له مشال راډیو سره په خبرو کې ویلي چې په راتلونکو ورځو کې به د قبایلي مشرانو غونډه کوي او د مستقبل لاهې عمل به ټاکي. د پاکستان د فوج مشر جنرال راحیل شریف د امریکا له بارنو چارو وزیر جان کیری سره پرون په واشنگټن کې ملاقات کړی دی. د پاکستان سرکاري راډیو پرون په خپلې ویب پاڼې خبر ورکړی چې د فوج مشر د امریکا له بارنو چارو وزیر سره په ملاقات کې په دواړه خیزه تعلقاتو، سیمه ایز چارو او د افغانستان په اړه خبرې وکړې. په دې موقع د فوج مشر ویل چې پاکستان له امریکا سره په باهمي دلچسپۍ او په احترام ولاړ مضبوطي اړیکې ساتل غواړي. د امریکا د بارونو چارو وزیر په دې خبره ټینګار وکړ چې له پاکستان سره اړیکې له نورو هیوادونو سره مشروط نه دي. په کوټه کې ځینو بلوڅو کورنیو پرون تور پورې کړې چې د امنیتي ځواکونو د بولان په بیلابیلو سیمو کې پر ولسي کورونو بمباري کړي او شاوخوا سلوي ښځې او ماشومان یې تښتولي دي. په کوټه پرس کلب کې پرون د هوران بلوس په نامه یوې میرمنې د خبری کانفرنس پر مهال ویل
گزشتہ 3 هفته د بلوچستان کې علاقې بولان او اس کې ګرد
له تیرو درې اونیو راهیسې د بلوچستان په بولان او شاوخوا سیمو لکه مارواړ، لکړ، ګوزی، بزګر، بربړی، سنجاول او سحر کومب سیمو کې سخت پوځي عملیات روان دي چې تر اوسه پورې په درځنو نارینه او ښځینه تښتول سوي، په سلګونو کورونه او کار کروندې سوځل سوي او په درځنو ښځې او نارینه وژل سوي دي.
خو د پاکستان امنیتي ځواکونو بیا دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې په هغه ځایونو کې عملیات کوي چې په کومو ځایونو کې د ترهګرو پټن ځایونه دي. په کوټه کې د عوامي نشتلګون لخوا نن د زیارت په ورځ ټول ګوندیز کانفرنس کیږي چې پکې به د کوټې ښار پر امنیت او نورو ستونزو بحث کیږي. د یاد ګوند صوبایي صدر اصغر خان اشکزي مشال اړیو ته ویلي د صوبې ټولو سیاسي او جمهوري ګوندونو ته یې دعوت ورکړې او ټول سیاسي ګوندونه په دې ټول ګوندیز کانفرنس کې ګډون کوي. طالبانو د بلوچستان ډیولپمنټ اتارټي یا بی ڈی اے له تختول شو کارکوونکو څخه دوه تنه خوشی کړي او خپل کورونو ته را رسیدلی دي. د دې کسانو د کورنۍ غړي وای ټیکادار عصمت الله او د هغه منشي غفار وسلوالو طالبانو خوشی کړي او په خیریت سره خپل کورونو ته را رسیدلی دي. د روان کال په سپتمبر میاشت کې نامعلومه وسلوالو د قلعه سیف الله له مرغه فقیرزی سیمې څخه د بی ڈی اے و کارکوونکي تښتولي و چې وروسته یې ذمهواري رسنیو ته پاکستاني طالبانو قبوله کړې وه او د راخوشي کېدو په بدل کې د پیسو د تاوان غوښتنه کړې وه. 15 نور کارکوونکي لا هم د وسلوالو په منګولو کې دي. جرمني به خای دغه هیواد ته په وروستیو کې ورغلي اکثر افغانان له خپلې خاورې وباسي. په کابل کې د جرمني سفیر مارکس پوت زیل پرون د مشال راډیو ازادي څنګه ته وویل تر اوسه درې سلوېخ په سلو کې افغانان چې جرمني ته راغلي دي د مهاجر په توګه پیژندل شوي، خو د دوی اکثریت به خای وباسو. د جرمني سفارت په کابل، مزار شریف او حیرات ښارونو کې داسې اعلانونه راځوړند کړي چې په هغو کې افغان ځوانان هڅول شوي چې په خپل هیواد کې پاتې شي او د مهاجرت له ژوند نه تیر شي. جرمنی پریکړه کړې چې افغانستان ته نور فوجیان واستوي. د چهارشنبه په ورځ په برلین کې د کابینې په غونډه کې لغوان ځواکونو سره د جرمنی د مرستو مسله وسړل شو او په هغه کې افغانستان ته د 130 نورو جرمنی فوجیانو د استولو پریکړه وشوه. دا وخت جرمنی په افغانستان کې شاوخوا 850 عسكر لري چې د افغانستان په شمال کې میشتي. تاسو د مشال رادیونو خبرونه اورئ. د پیرس پولیس د هغه ځانمرګ بریدګر او د یو بل سړي شناخت کوي چې د ښار په شمال کې د چاپی پر مهال پولیسو وژلی بو. د پیرس پولیس د تیرې اونۍ د ترهګرو بریدونو سرغنه نیولو لپاره په یو کور چاپه وهلی وه. چارواکو ویلي دي چې تیره ورځ سهار وختي پیرس په شاوخوا او د سینټ ډینی کې یو اپارټمنټ سره نږدې 8 کسان یې نیولی دي. پولیس سرچینې وایي د چاپی مقصد د پیرس د بریدونو مشکوک سرغنه عبدالحمید ابواد نیول وو. په هغه بریدونو کې 129 کسان وژل شوي ول او د 350 نه زیات ژوبل شوي وو. د فرانس ولسمشر فرانسوا ولاند ویلي دي چې د سن دینیس عملیاتو نه ثابته شوه چې فرانس د ترهګرۍ پر ضد د جنگ په حال کې دی. خو نوموړي دا خبرداری هم ورکړی چې د هغو بریدونو پر ضد د اندازو نه زیات غبرګونونو خودونه ډډه وکړل شي. د ملګرو ملتونو د اټمي توانایي اداره وایي ایران د نړۍ له شپږو لوی هیوادونو سره د شوي تړون مطابق د خپلو اټمي او فعالیتونو د کمیدو هڅې پیل کړې دي. د اټمي توانایي نړیوال ادارې دا خبره په هغه رپورت کې کړې ده چې 13 ورځې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړه. ایران د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره د اکتوبر په 13مه اټمي تړون لاسلیک کړی وو. له دې مودې را په دیخوا د اټمي توانایي نړیوال ادارې ویلي دي چې ایران د هغو سینټریفیوجز شمیر لکړې دي چې د یورانیمو د غني کولو لپاره پکارېږي او اټمي وسلې ترې جوړېږي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
سلام پښتونخوا،
درنو اردن کو تاسو د مشال اډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی خبرونه د مشال اډیو نو واوریدل او تاسو کولی شئ چې د مشال اډیو ټولي خبرونه په ویب پاڼه mashaladio.com همدارس په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلی لوستلی او اوریدلی هم شئ. په پیښور کې قبایلی جرګې په هغه سیمو کې د اصلاحاتو عملي کولو غوښتنه کړې. د قبایلی سیمو مشران په فاټا کې د اصلاحاتو لپاره څه تګلاره لري او کنه؟
عملی کار وسدارې مونږ ټول کومه کمیټه جوړه شي. دغه کمیټه سره به مونږ وس قبایل بکینو پارلیمنتي رنمو یو پکې او ان شاء الله الډرز ومني یو تمي.
په افغانستان او پاکستان کې اسلامي دولت وسلواله ډله څومره سنجیدګۍ سره خستل کیږي؟
داعش دلته په سیمه کې دوی بارډر نه پیژني یا سرحد د خپل اهداف او د خپل فعالیتونو لپاره دوی نه دی مشخص کړی. افغانستان پاکستان
د عوامي نېشنل ګوند ولی مشر بیگم نسیم علی خان ویلي دي چې اسفندیار ولی سره یې شخصي نه بلکې سیاسي اختلافات دي.
قوتونو لاس لاس ورکړی دی چې کله باچا خان بابا دا پارټي د خدای خدمتګارې په نوم شروع کړه او زموږ کوم اصول لاغې نه انحراف وکړ. دغه زموږ د هغه مخالفت
په پیرس کې د مشکوکو ترهګرو پر ضد د تازه عملیاتو حال هم لرو. دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو یسو سندري هم په دې خبرونه کې تاسو لپاره لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. درنو اردوونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د جمعیت علما اسلام سیندلی مشر مولانا سمیع الحق په مشرۍ کې پرون په پیښور کې قبایلي جرګې په هغه سیمو کې د اصلاحاتو ملاتړ اعلان کړی دی. دغه جرګې په ګډه اعلامیه کې ویلي چې په قبایلي سیمو کې په ترجیحي بنیادونو امن پر ځای کړل شي او له دغه ځایونو څخه بې کوره کړل شوي خلک په باعزته توګه خپلو کورونو ته ستانه کړل شي. دوی غوښتنه کوله چې په قبایلي سیمو کې اصلاحاتو لپاره ریفرنډم یا ټول پوښتنه هم وکړل شي. د دغه جرګې نور حال له پیښوره غلام غوث را کوي.
د قبایلی جرګې ته په خپل وینا کې مولانا سمیع الحق وویل
چې جرګې ټول فیصله دغه چې موږ ته اول نمبر اهم ترین مسله د قبایلو د بحال کولو مسله او اصل جسم کورونا وران شوی دی بازارونه مسپار شوی دی تجارت تباہ شوی دی دغه تلافی دی
د مولانا سمیع الحق د دې سرګنونونه وړاندې چې په وزیرستان ملک شانواز خان او ځنې نورو قبایلی مشرانو د اف سی آر په ضد او قبایلی سیمې د خیبر پښتونخوا سره د شاملولو په لړ کې بیلابیل نظرونه سپه دا ډول مخې ته راغلل. دا مولانا سمیع الحق په مشرۍ قبایلی جرګې په پېښور کې په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو هرکلی کړی دی، خو د دغې جرګې په متفقه اعلامیه کې دا خبره شوې ده چې تر ټولو اول دی په قبایلی سیمو کې امن راوستلی شي او بې کوره شوي خلک دی واپس خپلو سیمو ته واستولی شي، او د هغې وروستو دی د قبایلي سیمو د مستقبل لایني حیثیت په اړه په قبایلي سیمو کې ټول پوښتنه یا ریفرنډم وکړي شي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
درنو اردوونکو، په همدې موضوع کې پاتې کیږو. که هم د تیرو څو میاشتو راهیسې د پاکستان د قبایلي سیمو آئینی او قانوني حیثیت او د فاټا ولسته د آئینی حقونو ورکولو په ترڅ کې د دغه سیمو نه منتخب شوي سیاسي مشرانو او خپل د قبایلي سیمو وګړو هلې ځلې شروع کړي دي، خو پوښتنه دا ده چې د دې مقصد لپاره په راتلونکي کې څه ګامونه اخیستل کیږي. په دې اړه د ملیح امیرزاده رپورټ اورو چې په پارلیمان کې د قبایلي سیمو نه د منتخب شویو مشرانو سره خبرې کړي دي.
د قبایلو لپاره د آئینی او بشری حقونو د غوښتنو په لړ کې د تیرې نهې په ورځ په اسلام آباد کې د مختلفو سیاسي ګوندونو په ګډون د فاټا ولس یوه ګډه مظاهره وکړه، او له وفاقي حکومت یې وغوښتل چې قبایلي سیمې د په آئینی توګه د نور ملک برخه وګرځول شي. که څه هم قبایلي ولس ته د آئینی او قانوني حقونو ورکولو او د فاټا د راتلونکي آئینی حیثیت په ترڅ کې غوښتنو په دې وروستو کې زور نیولی، خو پوښتنه دا راپورته کیږي چې تر مظاهرو او بحثونو وروسته دغو غوښتنو ته عملي شکل ورکولو لپاره څه لایحه عمل په پام کې دي. د قبایلي سیمې کرم ایجنسی نه د پارلیمان منتخب غړی ساجد حسین توري وایي
عملی کار وسداره مونږ ټول کومه کمیټي جوړه شي، دغه کمیټه سره به مونږ وس قبایل بکینو پارلیمنٹرین مې یو پکې او ان شاء الله الډرز هم یو تم مې مده سره به مونږه واده سه فیصله کوو چې دغه ټول قبایل مستقبل لپاره فیصله بلندر روان افتینی بیا میټینګ نه نه
بل پلو په فاټا سیاسي اتحاد کې شامل د عوامي نشر ګوند د خیبر پښتونخوا جنرال سیکریټري میا افتخار حسین وایي چې دغه غوښتنو ته آئینی حیثیت ورکولو لپاره د نورو سیاسي پارټیانو ترڅنګ د واکمن ګوند مسلم لیگ نون حمایت ضروري دي.
مجھے لگتا ہے لازم کے شفا آئین کے بعد ترمیم کی اور پہاڑے کی ہوں گا تو ڈٹول پاٹو ضرورت پیش کی پہلے چلتے رہے کہ قبائل خپل جرگا جوڑ رہا اور قبائل خپل جرگا ٹول خل کو سرا ملاقات نہ کی دیکھ کے اکثریت پاٹو چکھنے نہ ہوئی سرا مانے لے گا خود حکومت بن رہا خصوصاً مسلم لیگ نون او دا هغوی ملګري هغوی سره چې کوم دی نو لیدن به وي او هغوی ته قانع کول غواړي، نو په هغه شکل کې به ترمیم یو شکل جوړېږي.
له باجوړ ایجنسۍ د پارلیمان پخوانی غړی اخونزاده چټان وایي چې واکمن ګوند د قانع کولو لپاره هڅو ته مثبت جواب نه دی ورکړل شوی.
د دې د قایل کولو لپاره نجی منګه چې کوم سفارشات جوړ کړي قبایلي عوام، هغه سفارشات منګه د جماعت اسلامي دفتر ته ویوړو، دا هغوی سره ډیسکس کړل چې تاسو دا زمونږ سفارشات وګورئ، نو هغوی موږ سره اګری کړي دي. منګه د ایم کیو ایم ناین زیرو ته تللي یو، منګه بیت هاوس ته تللي یو، منګه بلوچستان ته تللي یو، منګه پښتونخوا ته تللي یو، منګه نشترحال کې یو جرګه وکړله، منګه په خیبر ایجنسی کې یو جرګه وکړله، منګه آل پارټي سربراهي کانفرنس وکړو چې په هغې کې د مسلم لیگ نون کم جنرل سیکرټري دی جناب محترم اقبال زبرجګر صاحب، هغه زمونږ سره په کې شرکت هم وکړو، خو د هغې باوجود هم توجه زمونږ طرف ته اوسه پورې حکومت نه ده ورکړلی.
خو د پاکستان مسلم لیگ نون بیان صدیق الفاروق وایي چې که څه هم د فاټا ولس ته آئینی او قانوني حقونه ورکول یې د ګوند په منشور کې شامل دي، خو په دې هر څه وخت لګي.
ډیری معاملې دي، دا اسانه نه ده، او بالخصوص په داسې وخت کې چې ترهګرۍ خلاف جنگ روان دی. خو زه دا فکر کوم چې مونږ ژمن یو چې فاټا ته آئینی او قانوني حقونه ورکړو. ګوره، دا هر څه په مزه مزه کیږي، له صبر به کار اخیستل پکار وی. دا لری نه ده چې د ملک د نورو وګړو په شان دوی ته هم حقونه ترلاسه شي.
په قومي اسمبلی کې د قبایلو ځینو استازو د روان کال په ستمبر میاشت کې د قومي اسمبلی سیکرټریټ کې د فاټا اصلاحاتو لپاره د یو ترمیمي بل مسوده جمع کړې وه چې وروسته بیا وځنډول شوه. په دغه بل کې غوښتنه شوې وه چې د آئین آرټیکل 200 د ختم کړی شي، قبایلي سیمې دې یا خو د خیبر پښتونخوا برخه وګرځول شي یا د بیا له صوبه جوړه کړل شي او یا د فاټا وفاقي جمهوري سیمه وګرځول شي. دا مشال ریډیو د پنځ شنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاو کم 11 بجو،
تاندې هلې
په پاو کم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روښانه مستقبل
په پاو کم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
درنو دونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونی ته غوږیږئ. اسلام آباد ته چرته چې د پاکستان د کورونا چارو وزیر چودري نثار علي خان په هدایت جاری کړی دی چې د قاچاقبرو پر ضد به کاروایان دوام لري او په دې لړ کې سه هدایت هم جاری کړی دی چې نور تفصیل به اسلام آباد د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیل نه خلو چې دا وخت ما سره د ټلیفون په کرخه دی. ریاض استړی مشه
ډیر مننه ګلیاس خور مشي.
ریاض کا دارته وای چې د پاکستان د کورونا چارو وزیر چودري نثار علي خان پرون وینا کړی دا او د قاچاقبرو پر ضد د عملیاتو په اړه تفصيلات وړاندې کړي، که په دې اړه سره تفصيلات شریک کړي.
جی بالکل ګلیاز، دا چې سورو د وړاندې کې زمونږ اوریدونکو ته یاد وي، نو کله چې د اروپایي ملکونو نه د کم پاکستانیان دي چې په غیر قانوني طریقه باندې هغه یورپ ته تللي وو، د هغې د واپس را لېږلو په اړه باندې یو خبري غونډه شوې وه. په هغې کې هم چودري نثار علي خان دا ویلو چې موږ له به د خپلو خلکو چې کم خلک پاکستانیان دي د هغې ثبوتونه راغې، او دغه رنګ دا هم ویلو چې په پاکستان کې ناس کم هغه قاچاقبر دي چې خلک هغه په غلط طریقو باندې د خلکو نه پیسې اخلي او اروپایي یا نورو مغربي لویدیځ ملکونو ته لیږي، نو د هغې خلکو خلاف به هم کاروایی کیږي. او دغه رنګ هغه اف آی اے ته هدایت جاری کړو چې داسې قسمه خلک دي الټي او د هغې په ضد کاروایانې وشي، ځکه چې دغه خلک په غیر قانوني طریقې سره خلک لیږي. نو یو خو دې د خلکو د ژوند سره لوبې کوي، هغې یا په لاره باندې مړ شي یا اوبه اوسي یا بل څه مصیبت کې ونښدي، او بیا که هلته کې بل ملک په هر ملک ته عمر شي، نو بیا هغه ملکونو کې دا د پاکستان د بدنامی سبب جوړیږي. نو ځکه د دې خلکو خلاف د دې قاچاقبرو خلاف کاروایی پکار ده. دغه لړ کې پرون د شروع په ورځ د خیبر پښتونخوا او کراچۍ په ګډون ټول ملک کې خوشا آتش پیدا چاپې والی شوې دي چې پکې وویا دغه قاچاقبر نیول شوې دي. د دوی نه جادي ویزې، کاغذونه، پاسپورټونه او دغه رنګ پیسې او نور د مختلف کالجونو د پوهنتونونو هغه چې کوم ډیګری دي یا د هغې چې کوم اسناد پکاري دستاویز پکاري، نو هغه هم برآمد شوې دي. دغه لړکی مختلف کم چې د اسلام آباد ډایرکټر د اف ای اے هغه ویلی دي چې مونږ په مختلف سیمو کې په پینډي ډیویژن کې او دغه په اسلام آباد کې ډیر لس ټیمونه هغه جوړ کړي چې هغه په مختلفو سیمو کې باغی چاپی وي، او دغه رنګ مختلف کسان هغې نیولې دي. دوران یو نیم سل نزیات پاسپورټونه او نور سفری دستاویز چې کم دي نو هغه برآمد کړي دي. دا شان په ټکسلا کې 2 کسان نیول شوي دي، کراچۍ په مختلف سیمو کې 1 کسان چې کم دي نو هغه گرفتار شوي، ته پنجاب په ګجرات سیمه کې او دغه رنګ نور په سور سیمه کې مختلف چاپې والی شوې دي. د دې وروسته بیا چودري نثار علي خان دا هدایت هم جاری کړی دی چې اوس دا چې کمی کاروایانې دي دا د یوازې تر خارې سیمو پورې محدود نه، بلکې په کلیوالو سیمو کې هم داسې خلک ناست دي چې هغې ساده او غریب خلک هغه په دې باندې کایلوي چې دی باګری بهر مل ته ولېږلی شي او هلته کې به ډېرې پیسې وګټي. نو باید چې په کلیوالو سیمو کې د هم چاپې ووالي
صحیح
چې د داخله وزارت سرچینې دي هغې وایي چې په راتلونکو ورځو کې به دا چاپې نورې هم زیاتېږي.
ډېره مننه ریاض مساخیل د تفصیلاتونه.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
درنو اوردونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی سنگ راځي. په خبرونو کې هم واوریدل چې په کوټه کې د عوامي نشتل ګوند لخوا نن ټول ګوندیز کانفرنس رابلل شوی دی. په دې لړ کې ټولو د صوبی سیاسي او نورو مذهبي ګوندونو ته دعوت ورکړل شوې. نور تفصیل به له کوټې نه د مشال لړۍ خبريال خدای نور ناصر نه اخلو چې دا وخت ما سره د ټلیفون په کرخه دی. خدای نور ناصر ستړي مو شو سار مو په خیر.
ډیره مننه. خیر یو سي تاسو ته هم سلام او د مشال لړۍ ټول اردن کو ته سلام نه وایي.
خدای نور ناصر که دا راته وایي چې نن د عوامي شتل ګوند له خوا د ټول ګوندیس چې کوم برابرل شوی دی په دې اړه تازه تفصيلات سري تاسو سره.
مننه ګلایز. لکه تاسو چې ویل د پکوټه کې نن د عوامي نیشنل ګوند لخوا د کوټې پر امنیت او له دې سره سره د کوټې چې یو شمېر نورې ستونزې دي چې هغه کې له اوبو نیولې تر ټرافیکو پورې او همدغه سي بیل بیل نورې ستونزې دي چې عوامي نیشنل ګوند وايي په دې باندې به د ټولو سیاسي ګوندونو له مشرانو سره خبرې کوي، په دې باندې به بحث کوي او په همدې کې یو ماشام د عوامي نیشنل ګوند له صوبای سر اصغر خان اتګز سره ما خبرې وشي. هغه وايي چې ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو ته دعوت ورکړي او په دې کې به پښتونخوا ملي عوامي ګوند چې حکومتي ګوند دی او همدغه چې نور چې کوم ملت پال، بلوچ ملت پال دی او پښتانه ملت پال ګوندونه دي او ورسره مذهبي ملت پال مذهبي ګوندونه دي، هغه ټولو ته دعوت ورکړي او دوی وایي چې دا ټول ګوندونه به په همدې نننی ټول ګوندیز کنفرانس کې ګډون کوي. د دې وخت لس بجې ټاکل شوی دی، نو تر اوسه پورې لا هم د سیاسي ګوندونو مشران د کنفرانس ته راغلي نه دي. خلاص بجې به شاو خلاص بجې به د دې سیاستوال چې په دې کې ګډون کوي او راتګ به پایل شي.
ډیره مننه د تفصیلاتونو خدای نور ناصر. مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه. درنو ودونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی. د پاکستان د فوج مشر د امریکا له دفاع وزیر او د فوج مشر سره د افغانستان په اړه خبري وکړي. د دې غونډې پر مهال چې په واشنگټن ډي سي کې وشوي، امریکایي فوجي چارواکو د حقانی او نورو ترهګر شبکو پر ځپلو ټینګار وکړو او د کابل او اسلام آباد خ اړیکې په سیمه کې د ترهګرو د لمنځه وړلو لپاره مهم وبلل. رایل شریف هڅه کوي چې د دې سفر په ترڅ کې له پاکستان سره د امریکا د فوجي او ملکی مرستو ژمنې ترلاسه کړي. تفصیل د احمد شیبر پر رپورت کې ورو.
د پاکستان د فوج مشر رایل شریف په واشنگتن کې د امریکا له دفاع وزیر اشتن کارتر سره په افغانستان کې پر روان وضعیت خبرې وکړي. د دې غونډې پر مهال د امریکا لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد هم و. د امریکا د دفاع وزارت د راپور له مخې په دې لیدنه کتنه کې د تروریزم ضد کمپاین په برخه کې د پاکستان پر وړاندې خبرې وشوې. پاکستاني رسنیو بیا خبر ورکړی دی چې راحیل شریف د دې سفر پر مهال غواړي چې امریکا له پاکستان سره مرستې وکړي. په واشنگتن کې د وډرو ویلسن په څیړنیز مرکز کې د جنوب او جنوب ختیځ آسیا د برخې څیړونکی مایکل کوګلمن وایي چې پاکستان اوس واشنگتن ته پخوانی حیثیت نه لري.
زما فکر مثال ته په افغانستان کې د امریکا رول دی. د 2014 کال نه په دې خوا کله چې امریکا په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت سرته ورسوه، دا غیر ورسته پاکستان امریکا ته اوس دومره مهم نشکاري. کله چې امریکا په افغانستان کې د ترګرو په خلاف جنگیده او هغه د پاکستان ملاتړ ته ډیره اړتیا درلوده، په دغه وخت کې پاکستان ته ډیر پیسې او پوځي مرستې ورسېدې. امریکا اوس هم پاکستان ته د یو مهم ستراتیژیک هیواد په سترګه ګوري، خو چې کله ورته د افغانستان په سترګه وګوري نو داسې احساس کوي چې پاکستان اوس دومره مهم نه دی چې ورته د پخوا په شان پوځي مرستې ورکړي.
د افغانستان او پاکستان اړیکې سړې شوې دي او کابل بیا بیا پاکستان د افغانستان په چارو کې په لاسوهنه تورنوي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند پیټر کوک خبریالانو ته وویل کارتر او راحیل شریف د افغانستان په اړه وشخېدل او همدارسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولې پر مسلې خبرې وکړي. پیټر کوک زیاته کړه چې باثباته وضعیت د افغانستان او پاکستان په ګټه دی. د امریکا د دفاع وزارت ویان بیا وویل امریکا په دې باور ده چې دا ضروری ده چې هغه تروریستي ډلې تعقیب کړي چې د امریکا لپاره جدي خطر لري او د هغو امریکایانو لپاره جدي خطر پیدا کوي چې په افغانستان کې دي. پیټر کوک بیا حقانی شبکې ته اشاره وکړه او ویل چې داسې تروریستي ډلې هم افغانستان ته ګواښ پیدا کوي او هم پاکستان ته. د امریکا د دفاع وزارت ویان بیا وویل چې اشتن کارتر او راحیل شریف پر هغو لارو چارو خبرې وکړي چې څرنګه د حقانی او نورو تروریستي ډلو پر ضد جدي ګامونه اخیستل کېدای شي. راحیل شریف چې د امریکا په 15 ورځني سفر دی د سې شنبې په ورځ د سی آی ای له مشر جان برینان سره هم خبرې کړې وې.
ایمه شیبر چې تاسو ته رپورت وړاندې کول او په همدې موضوع کې پاتې کیږو. امریکایي فارن پالیسی مجلې د پاکستان د فوج د مشر د امریکا سفر او د هغې د ارزښت په اړه لیکنه خبره کړې ده. لیکنه وایي تر دې لږ موده وړاندې د پاکستان وزیر اعظم هم واشنگتن ته تللی وو، خو امریکایي چارواکي ښایي د پاکستان فوج د مشر خبرو ته زیات غوږ ونیسي. د لیکنې تفصیل له هارون بچان اورو.
د فارن پالیسی مجلې لیکنه وایي د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف امریکا ته د سفر یوازې درې اونۍ وتلې وې چې د هغه هیواد د پوځ مشر جنرال راحیل شریف واشنگټن ته سفر وکړ. په لیکنه کې د کتونکو په حواله ویل شوي د دې لپاره چې د پاکستان پوځ د هغه هیواد د امنیتي او بهرنیو چارو په تګلارو ټاکلو کې زیات رول لري. د امریکایي چارواکو لپاره د جنرال شریف سفر ښایي د وزیر اعظم شریف تر هغې زیات ارزښتناک وي. له دې دا جوتیږي چې امریکایي چارواکي بعد هغو خبرو پر ځای چې د پاکستان وزیر اعظم ورته په خپل وروستي سفر کې کړی وي د جنرال شریف هغو ته زیات غوږ ونیسي. په تېرو وختونو کې هم داسې شوي چې د پاکستان ملکی او نظامی چارواکو د امریکا په خپلو سفرونو کې امریکایي چارواکو ته متضاد خبرې کړي چې په پایله کې د پوځي مقاماتو هغه د ادبار وړ منل شوي دي. خو د لیکنې تر مخه دا ځل کیسه بل شان ده. که څه هم د پاکستان پوځ د هغه هیواد په حکومتي چارو کې برلاسې معلومیږي خو د هیواد وزیر اعظم د پوځ د دغه نفوذ مخه په سختۍ سره نه ده نیولې. همدا چې په دې وروستیو کې د پوځ هغه بیان چې پکې د پاکستان له ولسي حکومته د انتظامی چارو ښه کولو غوښتنه شوې وه هم د حکومت تند غبرګون ونه پاروه. لیکنه کاږي دواړه مشران پر مهمو امنیتي او بهرنیو موضوعاتو وخت په وخت لیدنې او سلا مشورې کوي. لیکن وایي امریکایي چارواکو سره د جنرال شریف خبرې ښایي تر ډیره د افغانستان د روغې جوړې د هند او پاکستان اړیکو د پاکستان د اټومي وسلو په څیر موضوعاتو متمرکزې واوسي. په لیکنه کې د پاکستان وزیر اعظم هغه خبره راغستل شوې چې د اکتوبر پر 23 په واشنگټن کې د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې ویلي وو موږ دا نشو کولای چې پر یو وخت طالبان هم د سولې خبرو ته راوغواړو او هم یې ووژنو. له دې معلومیږي چې د پاکستان حکومت په هغه هیواد کې د میشتو افغان طالبانو د حقانی شبکې د غړو پر ضد د پام وړ اقدام کولو اراده نه لري. لیکنه همداراز وایي د جنرال شریف له امریکایي چارواکو سره د روانې اونۍ په خبرو کې د دواړو لوریو لخوا د افغانستان د روغې جوړې په اړه باید واضح دریځونه مختره شي. لیکنه زیاتوي که په سیمه کې د فعالو وسلوالو په اړه د پاکستان خبرو ته پام ونه کړل شي نو پاکستاني مشرتابه به د ژمنو کولو او بیا یې د نه پوره کولو خپله پالیسي همداسې پر مخ یوسي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
درنو درنو تاسو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته غوږی څنګه تاسو سره ژمنم کړی و چې په دې خبرونه کې تاسو لپاره سندره هم لرو. نو راځي چې د بهادر زی په کې دا سندره درواورو او بیا د مشال رادیو رپورټونو ته دوام ورکړو.
محبت کې رنزې دم دلل درد خورې دم کما دې کله کوم خبر کو لکه د پانی را پیرم پماج کله پور خبر کو لکه د پانی را پیرم محبت کې رنځې دم دزلل درد خورې دم پماج کله پور خبر کو لکه د پانی را پیرم پماج کله پور خبر کو لکه د پانی را پیرم شور چا خبر کری سخو فضان نہ پوہے دم پماج کلے پور خبر کو لکد پانی رپے دم پماج کلے پور خبر کو لکد پانی رپے دم سبا من پریگدم خمین کلا پری خودم پماد کلے پور خبر کو لکد پانی رپیدم پماد کلے پور خبر کو لکد پانی رپیدم
درنو اوردونکو تاسو ته مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته غوږی وښبې د سحر 9:30 بجې نو راځي چې د خبرونو لنډیز واورو. د جمعیت علماء اسلام سیم ډلې مشر مولانا سمیل حق ویلي د قبایلي سیمو آئینی حیثیت بدلول لپاره د په هغه سیمو کې ټول پښتنه یا رفرنډم وشي. نوموړي پرون چهارشنبه په ورځ په پېښور کې د قبایلي جرګې مشرې پر مهال ویل دوی په جرګه کې صلاح شول چې لومړی دي د قبایلي سیمو بې کوره کړل شوي خلک خپل کورونو ته ستانه کړل شي. د پاکستان د فوج مشر جنرال رئیس شریف د امریکا له بارونو چارو وزیر جان کیری سره پرون په واشنگتن کې ملاقات کړې ده. د پاکستان سرکاري رادیو پرون په خپل ویب پاڼه خبر ورکړی چې د فوج مشر د امریکا له بارونو چارو وزیر سره په ملاقات کې په دواړه خیزه اړیکو سیمه ایز چارو او د افغانستان په اړه خبرې وکړې. په کوټه کې ځینې بلوڅو کورنیو پرون تور پورې کړې چې د امنیتي ځواکونو د بولان په بیلابیلو سیمو کې پر ولسي کورونو بمباري کړې او شاوخوا سلوی خزی او ماشومانی تخته ولید. خدا پاکستان امنیتی ځواکونه بیا دا تورونه رد کړی او ویلي دي چې په هغه ځینو کې عملیات کوي چې په کوم ځینو کې ترهګر پټ دي. په کوټه کې د عوامي نشتل ګوند لخوا نن د زیارت په ورځ ټول ګوندیز کانفرنس کېږي چې په کې به د کوټه ښار پر امنیت او نور ستونزو بحث کېږي. طالبانو د بلوچستان ډیولپمنټ اتارټي له تخته ول شو کارکونکو څخه دوه تنه خوشی کړي او خپل کورونو ته را رسیدلي دي. جرمني په خای دغه هیواد ته په رستو کې ورغلي اکثر افغانان د خپل خاوري وباسي. دا خبره د جرمني سفیر مارکوس پوزل پرون د مشال راډیو ازادي څنګه سره په ځانګړي خبرو کې وکړه. جرمنی پریکړه کړې چې افغانستان ته به نور فوجیان واستوي. د چهارشنبه په ورځ په برلین کې د کابینې په غونډه کې له افغان ځواکونو سره د جرمنی د مرستو مسله وسړل شوه او په هغې کې افغانستان ته د 130 نورو جرمنی فوجیانو د استولو پریکړه وشوه. د پیرس پولیس د هغه ځانمرګي بریدګر او د یو بل سړي شناخت کوي چې د ښار په شمال کې د چاپی پر مهال پولیسو وژلی و. درنو اوردونکو وزو اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبریال احمد الله د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټي کې په دې رپورت کې راغونډ کړي دي.
وحدت ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف د امریکا خفیه ایجنسی سی آی ای مشر سره واشنگتن کې د لیدنې پر مهال ویلي دي چې د افغان حکومت په مشرۍ افغانستان کې د جوړجاړي د عمل بیا پیل کېدو لپاره سازگار ماحول ضرورت دی. ورځپاڼه لیکي چې په داسې حال کې چې په افغانستان کې د تشدد په پیښو کې اضافه راغلې او داعش په صورت کې افغانستان لپاره ستونزې سیوا کیږي نو افغانستان کې امنیت د ټینګښت او دغه هیواد کې داعش لپاره د گنجائش ختمولو په غرض د افغان حکومت او طالبانو د استادو ترمنځ د امن د ځنډیدلو خبرو اترو بیا پیل کول مهم دي. ورسپانه لیکي چې افغانستان کې د تیری ایوې لسیزې څخه د زیاتې جګړې په نتیجه کې د دغه هیواد امنیتي وضع د ښه کېدو په ځای نور هم خرابه شوې ده. نو پکار ده چې افغان حکومت هیواد کې د امنیت ټینګښت لپاره د سنجیده امن مذاکراتو پیل کولو لپاره چټک ګامونه واخلي چې افغانستان د امن ترقۍ او خوشحالۍ لارې ته سم شي. جنگ ورسپانې هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې افغانستان کې امن صرف د مذاکراتو د لارې ممکن دی، نه خو کابل حکومت د لړ کې سپرمختګ کوي او نه طالبان په خپل رویه کې لچک خایي. ورسپانه لیکي چې د امریکا په نظر کې پاکستان په افغانستان کې امن مذاکرات شروع کولو کې کردار لوبولی شي نو امریکا لپکار دي چې کابل حکومت امن مذاکرات دوباره په شروع کولو مجبور کړي او پاکستان له هم پکار دي چې په توجه سره افغان امن عمل کې خپل کردار ادا کړي. ایکسپریس ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د بلوچستان بولان سیمه کې د جعفر ایکسپریس اتر ډبې د پټلۍ نه پریوتو له وجې 22 کسان مړه او یو نیم سل پورې جوبل شوي دي. ورسپانه لیکي چې په ملک کې هر لږ وخت پس د ټرین یوه پیښه رامخته کیږي او حکومت یې په صحیح توګه پلټنې نه کوي چې دا پیښه ولې رامخته شوه. ورسپانه لیکي چې دا معلومول پکار دي چې واقعي جعفر ایکسپریس د خراب انجن سره روان کړی شوی و، ځکه چې دا یوه سنګینه معامله ده او پلټنې یې پکار دي او چې څوک هم قصوروار ورله سخت نه سخت سزا ورکول پکار دي چې په راتلونکي کې دا قسمه پیښو مخنیوي وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. ټایمز رسپانې د پاکستان په زلزله ځپلو سیمو کې د سخت دریځو ډلو د فعالیتونو په اړه لیکنه خپره کړې ده. بلخوا ګارډین رسپانې په پاکستان کې میشت د افغان کډوالو د زورولو په اړه د بشري حقوقو د سار نړیوال ادارې رپورټ خپور کړی دی. د دغه دواړو لیکنو مهمې برخې له انیسا اجمل نور.
ټایمز رسپانه لیکي جماعت دابا وسله والی ډله چې په پاکستان کې په بندیزونه لګول شوي دي او مغربي ملکونو ترهګر تنظیم ګرځولی دي. د تیرې میاشتې زلزله ځپلو سیمو کې کارکوونکي خواره شوي او د مرستو کار کوي. په پاکستان کې د 26 اکتوبر د زلزلې وروسته د جماعت دابا ډلې په سرګونه کسان د هیواد په شمال کې خلکو ته مرستې ورکوي. په پاکستان کې د اکتوبر د 26 نیټې په زلزله ځپلو سیمو کې نږدې 300 کسان وژل شوي وو. په دغه زلزله ځپلو سیمو کې د جماعت دابا غړي او د هغې د خیر خیګړي تنظیم تنظیم فلاحی انسانیت تنظیم کارکونکي د ژغورونکو په توګه لیدل شوي دي. امریکا د فلاحی انسانیت تنظیم او د هغې په مشر حافظ عبدالروف د ترهګرۍ سره د تړاو په تور بندیزونه لګولي دي. حافظ عبدالروف ټایمز رسپانې ته پر دې خبره ټینګار کړی چې د دوی تنظیم د خیر خیګړې اداره ده. په سیمه کې د فلاحی انسانیت تنظیم 2000 کارکونکي کار کوي او په کامي کچه د دوی فعالیتونه تر ټولنو رسیدلي دي. ټایمز لیکي فلاحی انسانیت تنظیم ته د پاکستان او سعودي عرب لخوا مالی مرستې ورکول کیږي او په دې اداره تور دی چې مدرسې چلوي او هلته د سخت دریځۍ لپاره موقع برابرېږي. ټایمز رسپانه په خیره کلي کې تېر هفته په پاکستان کې چارواکو له ترهګرۍ سره د تورونو په تړاو 102 مدرسې وتړلې. بلخوا ګارډین رسپانه لیکي د بشري حقوقو د سار ادارې هیومن رایټس واچ ویلي دي افغان کډوال چې د تیرو 16 لسیزو راهیسې په پاکستان کې ژوند کوي د چارواکو لخوا بې ځایه تنګول کیږي. یاد اداره وایي په دې کې زیاتره کډوال بېل له وجوهاتو نیول شوي او دایي کورونه هم روان کړل شوي دي. په پاکستان او افغانستان کې میشتو 96 افغانانو سره هیومن رایټس واچ ادارې مرکې کړي دي چې پکې زیاترو ویلي دي پولیس یې په کورونو چاپی وهي، په مسلسله توګه یې نیسي او جایدادونه یعنی کورونه وغیره ورلا روانوي. ګارډین رسپانه بیا په پېښور کې د یو لوړپوړي چارواکي میا سعید په حواله لیکي د افغان کډوالو خپل وطن ته واپسي د آرمی پبلک سکول د پېښو وروستو د جوړ شوي کامي اکشن پلان یوه برخه ده. نوموړي زیاته کړه چې په ځانګړي توګه د هغو کسانو پر ضد سخته کاروایي کیږي څوک چې د رجسټریشن اسناد نه لري. میا سعید وایي په تیرو 10 میاشتو کې په پېښور کې د 500 زیات د لټون عملیات شوي او د 100 زیات افغان ملایانو ته د پاکستان پرېښودو ویل شوي دي ځکه چې هغوی د حکومت پر ضد احتجاجونه راپارول.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
درنو ودونکو اوس تاسو پام راګرځوم د پیرس کې د ډلیزو بریدونو وروستو چې کوم عملیات شروع شوي دي هغې په اړه. پرون په پیرس کې د مشکوکو ترهګرو پر ضد پولیسو او فوج عملیات وکړل. دغه عملیاتو و ساته دوام وکړل او د دې په اړه د فرانسې ولسمشر ویل چې فرانسه له ترهګرو سره په جګړې کې ده. دا عملیات څلور ورځې وروسته تر دې ترسره شول چې په پیرس کې د ډلیزو ترهګریز بریدونو په ترڅ کې 109 کسان وژل شول او په سلګونو نور زخمیان شول. د چهارشنبې د ورځې د عملیاتو د تفصیلاتو په اړه د مشال رادیو د خبر د سانګي رپورت احمد شیبر وړاندې کوي.
د پاریس په شمال کې لږ تر لږه 2 مشکوک ترورستان د نومبر د 14 نیټې د ترورستي بریدونو په تړاو تېره ورځ ووژل شول او 8 نور په یو اپارتمان باندې د عملیاتو پر مهال ونیول شول. د پولیسو سرچینو وویل چې د دغو عملیاتو اصلي علت د عبدالحمید ابو عود نیول و چې د جمعې د شپې د بریدونو اصلي طرح دی. د لومړنیو راپورونو له مخې داسې باور کېږي چې ابو عود یا بلجیم ته تښتېدلی یا سوریې ته تللی دی. د پاریس لوی څارنوال د چهارشنبې د ورځې له 7 عملیاتو وروسته وویل ابو عود نه دی نیول شوی. لوی څارنوال زیاته کړه چې په نیول شویو کې 9 نارینه او 1 ښځه دي. لوی څارنوال وایي چې د عملیاتو پر مهال پولیسو 15,000 ځلې ډزې کړې دي او ترورستانو له خپل پناه ځای څخه ځوابي ډزې کولې. د عملیات تېره ورځ سهار وختي پیل شول او په سیمه کې ډزې او چاودنې اورېدل کېدې. چارواکي وایي کله چې عملیات پیل شول یو مشکوک ترورست ووژل شو او یوې مېرمنې د عملیاتو له پیلېدو سره سم ځان وژونکی برید وکړ. د عملیاتو پر مهال 15 پولیس ټپیان شوي دي او د پولیسو یو سپی وویشتل شو او مړ شو. فرانس پرس اژانس وایي وروسته تر دې چې عملیاتو 1 ساعت دوام وکړ پوځ سیمې ته ورغی. په سیمه کې خلکو رسنیو ته وویل چې د سهار په 4:00 او 20 دقیقو په ډزو راویښ شول او بیا یې امنیتي ځواکونه ولیدل چې د بامونو پر سر ختلی دي. د خلکو په وینا له 3 ساعته عملیاتو وروسته امنیتي ځواکونو د هغه اپارتمان چې ډزې یې پرې کولې کړکۍ ماتې کړې. د اسوشیټډ پرس اژانس خبریال وویل چې 2 ځله د چاودنو ږغونه واورېدل. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان تر غرمې لښ مخکې د فرانسې د ښاروالانو یوې غونډې ته د دغو عملیاتو د پای ته رسېدو اعلان وکړ. دغه اوس چې له تاسو سره خبرې کوم، د پولیسو ځانګړي درانه او له خطره ډک عملیات پای ته ورسېدل. د دې شپې د عملیاتو هدف د سینټ دینز په سیمه کې د ترستانو له منځه وړل و. دوی له هغو سره په ارتباط کې وو چې د جمعې د شپې په ناوړه بریدونو او جنایتونو کې لاس
درلود.
خو د سینټ دینز په سیمه کې تېره ورځ دوکانونه او ښوونځي تړلي وو، عامه ترانسپورټ درېدلی وو او ښاروال له خلکو غوښتي وو چې له کورونو راونه وځي. داعش ویلي دي چې دوی د نومبر په 14 په پاریس کې بریدونه کړي وو چې په ترڅ کې 109 کسان ووژل شول او تر 350 ډېر ټپیان شول.
امه چې ورو چې د پاریس د ډلیزو بریدونو وروسته د عملیاتو په اړه یې تازه تفصیلات وړاندې کول. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د فرانس په پلازمینه پاریس کې د تیر جمعې تر بریدونو وروسته ک یو پلم نړیوالو د اسلامي دولت وسوال ډلې یا داعش پر ضد په عراق او شام کې عملیات تون کړي دي. نو بل پلو دا ډله د افغانستان او پاکستان په سیمه کې هم فعال ده. اوس پوښتنه دا ده چې په افغانستان او پاکستان کې داعش څومره جدي اخستل کیږي او د دې ډلې پر ضد څه ډول ګامونه اخستل پکار دي. پوریوال کاکړ د سیمې او امنیتي او سیاسي چارو له کارپوهانو سره غږېدلی او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
د اسلامي دولت وسلوالې ډلې داعش د تیرې جمعې په شپه په پیرس کې لږ تر لږه 108 کسان ووژل او تر 200 زیات ټپیان کړل. فرانس، روس او امریکا د داعش له دې بریدونو وروسته په شام او عراق کې د دې ډلې پر ضد په خپلو عملیاتو کې توندي راوستې ده. دا په داسې حال کې ده چې داعش په سیمه او په ځانګړې توګه د افغانستان په ختیځ کې له شاوخوا یو نیم کال راهیسې نه یوازې فعاله ده، بلکې یو شمېر خلک یې هم وژلي دي. په افغانستان کې د دې ډلې په اړه بیلابیل نظرونه دي. په دې نظر لرونکو کې داسې خلک هم شته چې بهرني هیوادونه او په ځانګړې توګه لویدیځ د دې ډلې تر شا بولي. د امنیتي چارو کارپو واحد طاقت وای نړیوال په افغانستان کې د داعش خپرېدو د مخنیوي لپاره ګامونه نه اخلي. د وویل
قلمرو فضایی نه لرو، هوایی قلمرو نه لرو، هوایی ځواک نه لرو او د داعش په وړاندې حتی د القاعده او ترستانو په وړاندې هم افغان ځواکونه کمزوري دي، ځکه د هغوی شاته سپورټران ډېر قوي دي. په تورو ششو موټرو کې راوړي په مختلفو جویو کې جای په جای کوي، بیا هغوی خپل عملیات کوي بېرته ځي.
واحد طاقت وویل لکه څنګه چې نړۍ د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران سره پوځي مرستې کوي، هغسې له افغانستان سره نه کوي. په کابل کې د سیاسي او څېړنیزو چارو شنونکي حکمت اعظمي وایي داعش یوازې د افغانستان لپاره نه، بلکې د ټولې سیمې او په ځانګړې توګه د پاکستان او ایران لپاره ډېر خطر دی. نوموړی وایي په کار ده چې د دې ډلې په وړاندې د سیمې هیوادونه له یو بل سره د رښتونې همکارۍ پر اساس یو ګډه تګلاره جوړه کړي. حکمت اعظمي وویل
داعش دلته په سیمه کې دوی بارډر نه پیژني، سرحد د خپل هدف او د خپل فعالیتونو لپاره دوی نه دی مشخص کړی. افغانستان، پاکستان، د چین، د مرکزی آسیا او ایران دوی تر ټولو د یو خراسان ولایت دی. نو زما په فکر باندې دا د افغانستان د دولت کار یوازې نه دی، دا باید په سیمه کې د ټول هیوادونو چې دې خطر ته مواجه دي باید لاس سره یو کې او د دې خطر پر وړاندې باندې باید یو ځای شي.
که څه هم داعش ډله له پاکستان سره د افغانستان په ځینو ختیځ ولایتونو کې فعال ده، خو پاکستانی چارواکي په خپل خاوره کې د دې ډلې لښتونه انکار کوي. په اسلام آباد کې د امنیتي چارو کارپو او د پاکستانی پوځ په خوانی بریګیډیر سعد محمد خان وایي د پاکستان دا خبره سمنه ده چې ګواکې په پاکستان کې داعش شتون نه لري. د ویل که څه هم داعش په منظمه توګه دلته نه دی رامنځته سوی، خو په دې کې شک نسته چې د سیمې لپاره د داعش دوه ټاکل سوی لوړ پوړي کسان لکه سید خان او رکزی او شاهد الله شاهد دواړه پاکستانی وو. بریګیډیر سعد محمد خان وویل
د دې خلاف یو مشترکه کاروایی پکار ده. صرف د دې منطقه کې نه چې کوم کې پاکستان افغانستان دی، بلکې چې کوم ځای کې د دې خپل مرکز دی، د ایران او د شام د سرحد او شاه چې کوم دي پراته دي، نو دې دا ختمول غواړي. دا مشترکه او دا دې کې چې کوم ملکي مفادات دي یا د یو ګروپ بل ګروپ خلاف چې کوم پروګرام دی یا مفاد دي، دې نه بالاتر شي، دې نه روچت شي، دې نه اوچت یو پروګرام جوړ شي او د دې مسئلې حل پکار دی.
د یادونې وړ ده چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په عراق او شام کې یو شمېر سیمې نیولې دي او تر اوسه یې د پیرس د دې تازه پیښو په ګډون په زرګونه خلک وژلې دي.
دا مشال ریډیو ده.
درنو درنو تاسو د مشال رادیو خبرونې ته غواګي. په کابل کې د جرمني سفیر مارکوز پوتزل پرون چهارشنبه پر د مشال رادیو ازادي څنګه ته ویل چې حکومت د افغان کډوالو د بیرته ستنولو کوم ځانګړي پروګرام لا نه لري. فرشته جلازه د خاغلی پوتزل د خبرو نور تفصیل باندې کوي.
په کابل کې د جرمني سفیر له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې تر اوسه لږ تر لږه 43% ورغلي افغانان د پناه غوښتونکو په توګه منل شوي او د پاتې کسانو د بیرته ستنولو بهیر شایي زیات وخت ونیسي. مارکوس پوتزل وویل هغه افغانان به چې په دې هیواد کې د کډوالو په توګه نه منل کېږي بیرته افغانستان ته ستانه کړي، خو دا کار به وخت ونیسي. دی وایي زموږ حکومت پریکړه وکړه چې د غیر قانوني کډوالو د اسنادو د څیړنې او د هغوی د ایستلو بهیر په چټکۍ ترسره شي. موږ د افغانستان له حکومت سره همکاري کوو چې د دې هیواد امنیتي شرایط ښه سي او کوشش کوو چې د افغانانو د تګ مخنیوی وکړو. افغانستان د ملګرو ملتونو د سازمان د غړي په توګه په 1951 میلادي کال کې د کډوالو لپاره د ژنیو نړیوال کنوانسیون منلی او د خپلو کډوالو د بیرته منلو مسؤلیت لري. په کابل کې د جرمني سفیر مارکوس پوتزل وویل د افغان ځوانانو د تیښتې د مخنیوي لپاره په افغانستان کې په دریو ولایتونو کې یو پراخ کمپاین پیل کړی دی. دغه مطبوعاتي کمپاین په کابل، هرات او مزار شریف کې د خلکو د معلوماتو د زیاتولو لپاره پیل شوی او شای نور ولایتونو ته هم پراخ شي. مارکوس پوتزل وایي زموږ د سفارت پر فیسبوک پاڼه او پر ټویټر هم د خلکو د خبرتیا لپاره د رومرز در جرمني یا د جرمني په اړه اوازې په نوم یوه برخه پرانیستل شوې چې هغه پوښتنې چې خلک یې لري پکې ځواب کړو. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یا یونیسیار وایي چې سږ کال لږ تر لږه 1,46,000 افغانان د اروپا مختلفو هیوادونو ته د کډوالو په توګه ورغلي دي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
درنو اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. د امریکا فرنٹ لائن ټلویزیون په افغانستان کې د وسلوالو ډلو له لوري ماشومان د ځانمرګو او جاسوسانو په توګه د برتۍ کولو موضوع په یو دستاویزی فلم کې څرګرلې ده. دا پښتون راپورته شوی چې ولې دغه ډلې ماشومان په خپلو لیکو کې شامل وي. تفصیل له عبدالحی کاکړ لاورو.
د فرنٹ لائن دستاویزی فلم کې یو اولس کلن ماشوم نعمت الله شودل سوی چې ټوپک په لاس مخ ته شاته خوځي او وای دوی په افغانستان کې هر طرف جګړه ماران ویني، له هغوی زده کوي او خدای خبر چې ورځ به هم د هغوی په شان سي. نعمت الله زیاتوي چې دته د ځانمرګي برید کولو روزنه ورکړل سوې ده او آن هدف هم ورته په ګوته سوی او هغه دی د چپېدرې ولسوالۍ یو حکومت پلوه ځایي جنگسالار. د دې پوینا قومندانې له داعش وسلوالې ډلې اجازه تخلي او چې کله هم ورته وویل سي او موټر یې تیار سو نو ځانمرګي برید به وکړي. فرنٹ لائن پښتنه راپورته کوي چې وسلوالې ډلې څنګه دغه ماشومان ګماري. د چارو پوه چارو لته فرنٹ لائن ته ویلي د فرصتونو او زده کړو کمی، بیکاري او د حکومتي واکمنۍ نشټوالی د دې مهم لاملونه دي. د جورجیا یونیورسټي کمیونیکیشن څانګې استاذه او وړوکي وسلې ماشومان او ترهې په موضوع د خبرېدونکو کتاب مرستیاله لیکواله میا بلوم فرنٹ لائن ته ویلي په پاکستان او افغانستان کې وسوال طالبان میندې او پلرونه اړباسي چې یا خو پیسې ورکړي کنه نو یو ماشوم ورته د جنگ لپاره وسپاري. فرنٹ لائن د ملګرو ملتونو د یو رپورت حواله ورکوي چې وایي وسلوال طالبان له 2001 کال راهیسې ماشومان د جګړیزو هدفونو لپاره استعمالوي. راپور زیاتوي طالبان او وسلوالې ډلې له دغو ماشومانو د څارونکو، جاسوسانو، پیغام رسونکو او آن په ځینو موقعو ورزخه د ځانمرګو بریدګرو کار اخلي. فرنٹ لائن وایي داسې کره شمېره نسته چې وښیي چې په افغانستان کې ماشومان په څومره شمېر جنګېږي. البته ملګرو ملتونو د 2010 او 2014 میلادي کلونو په منځ کې داسې 1556 ماشومان ثبت کړي چې پکې 4 نجونې هم شاملې دي. سازمان اندېښنه ښوي چې داسې ډېر ماشومان شته چې لا هم ثبت شوي نه دي.
عبدالحی کاکړو چې تاسو رپورټ وړاندې کولو. درنو درنو رایټرز خبر ایجنسی په یو رپورټ کې لیکلي دي چې پاکستان له اروپای ټولنې د استل کېدونکو خلکو د منلو هوکړه لیک ځنډولې ده. دا هوکړه لیک په 2009 کال کې لاسلیک شوی وو. یو پاکستانی چارواکي ویلي چې د دې هوکړه لیک په عملي کېدو کې یو څه ستونزې وي. بوریوال کاکړ د رایټرز خبر ایجنسی د رپورټ لنډیز وړاندې کوي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ وویل چې دوی به له اروپایي ټولنې د هغو کسانو ایستل کېده ونه مني چې قانوني اسناد لري. د یاد وزارت یو ویاند د نوم نه ښودلو په شرط رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په تیر کال کې هم 9000 کسان د بیلابیلو لاملونو له کبله پاکستان ته لیږل شوي وو. د دې چارواکي په وینا دا نه و معلومه چې په دې 9000 کسانو کې څو له اروپایي هیوادونو ایستل شوي وو، خو دومره وه چې شمیر یې په زرګونه و. د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو په 2009 کال کې له پاکستان سره د غیر قانوني پناه غوښتونکو په اړه تړون لاسلیک کړی و. د دې تړون هدف دا و چې په ناقانونه توګه ورغلي پاکستاني وګړي او د پاکستان له لارې اروپا ته تللي غیر قانوني کډوال به پاکستان ته لیږي. د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت د چارواکي ویلي چې د تړون برخه هیوادونو د شهریت له معلومولو پرته کسان پاکستان ته لیږي. د دې چارواکي په وینا له همدې کبله د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پریکړه وکړه چې دا تړون د لنډې مودې لپاره وځنډوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
درنو ودونکو په کوټه کې زینو بلوڅو کورنیو په یو خبري کانفرنس کې تور پور کړی چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د بولان په بیلابیلو سیمو کې پر ولسی کورونو بمباری کړی او شاخوا سلوي خزي او ماشومان تختولی دي، خو د پاکستان امنیتي ځواکونو چارواکي بیا تا تورونه ردبي. خدای نور ناصر نور حال سره.
د چهارشنبه په مازیګر د کوټې په مطبوعاتي کلب کې د ځینو بلوڅو مېرمنو لخوا په یوه خبري غونډه کې پر پاکستاني امنیتي ځواکونو تور پورې سو چې د بولان په شاوخوا سیمو کې د ځواکونو لخوا پر اولسي کورونو بمباري شوی او ادعا کوي چې د ځواکونو بیا 28 مېرمنې او له هغوی سره 12 ماشومان نیولي او له ځان سره یې وړي دي. د هوران بلوڅ په نامه یوې پیغلې په دې خبري غونډه کې وویل
گزشته 3 هفتې چې بلوچستان کې علاقې بولان او اس کې ګرځنه
له تیرو درې اونیو راهیسې د بلوچستان په بولان او شاوخوا سیمو لکه مارواړ، لکړ، گوزی، بزګر، بربړی، سنجاول او سحر کومب سیمو کې سخت پوځي عملیات روان دي چې تر اوسه پورې په درځنو نارینه او ښځینه تښتول سوي، په سلګونو کورونه او کار کروندې سوځل سوي او په درځنو ښځې او نارینه وژل سوي دي. د هوران بلوڅ په خبره په یادو سیمو کې د عملیاتو له امله ټولې لارې تړل سوي او هیڅوک نه له یادو سیمو وتلی او نه هم ورتللی سي. تر دې خبري غونډې وروسته له مشال راډیو سره په خبرو کې هوران وویل ځواکونو 28 مېرمنې تښتولې خو پاکستاني رسنۍ هیڅ ژغ نه اوري. تر اوسه پورې له موږ سره د 28 یا 28 مېرمنو نمونه او د هغوی د ماشومانو نمونه شته چې تښتول سوي دي. دا چې هلته د عملیاتو له امله لارې بندې دي او هیڅوک ورتلی نه سي. که تاسو د یوه خبریال په حیث هم هلته د تلو هڅه وکړئ نو ځواکونه به مو پرې نه ږدي. نن هم پر ټولنیزو رسنیو یوه ویډیو راغلی چې څه ډول هلته د هیلیکوپټرو له لارې پر اولسي آبادیو ډزې کېږي. پاکستاني رسنۍ چې تل د فلسطین او برما پر مسلمانانو ژاړي ولې زموږ خبره نه کوي؟ آخر موږ بلوڅ هم مسلمانان یو. دلته چې څه هم کېږي رسنۍ نه خپروي ځکه چې پر هر چا خپل ځان ګران دی. که څه هم دا لومړی ځل نه دی چې د بلوڅو مېرمنو او بیلتون غوښتونکو ډلو لخوا د دوی په سیمو کې پر پاکستاني ځواکونو د عملیاتو او ولسی وژنې تورونه پورې کېږي، خو په لومړي ځل د ډلو پر ځواکونو د مېرمنو او ماشومانو د وړلو تور پورې کړی دی. بلې خواته په کوټه کې د ملیشا ځواکونو چارواکو چې نه یې غوښتل ژغونه او نومونه یې خپاره سي مشال راډیو ته دا هر څه نه یوازې ناسمو بدل بلکې همدا یې د پوځ پر ضد د بهرنیو هیوادونو د لاسپوڅو پروپاګند وباله او زیاتوي امنیتي ځواکونه د صوبې په هغو سیمو کې چیرې چې ترهګر پټنځایونه لري عملیات کوي او په دې عملیاتو کې بې ګناه ولس ته هیڅ زیان نه رسیږي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو دا.
مشال اړ ته تاسې غوږی درنو اوریدونکو د روانې ګړې اخري رپورټ اساس پام را ګرځوم. د عوامي نشتل ګوند ولی مشر بیگم نسیم ولی خان ویلي دي چې اسفندر ولی خان د ګوند بنیادی آئین او د منشور پر ضد کارونه کړي. باچا خان مرکز د هغې په اخیسته شوي ځمکه جوړ دی او ځکه یې پرې مقدمه کړي. بیگم نسیم ولی خان له مشال اړیو سره په ځانګړي خبرو کې ویلي چې اسفندر ولی خان سره شخصي نه بلکې سیاسي اختلافات دي. په دې اړه نور تفصیل له کراچۍ نه د محمد عمران په رپورټ کې ورو.
د عوامي نېشنل ګوند ولی مشر بیگم نسیم ولی خان ویلي چې د اغه او د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ترمنځ ذاتی نه بلکې سیاسي اختلاف دی. د سند صوبې سرخار کراچي دورې پر مهال مشال ریډیو سره د مرکه په وخت بیگم نسیم ولی خان ویل چې کنه اسفندیار ولی خان خپل غلطي ومني نو دوی معاف کولو ته تیار دي.
د ما د اغه هیڅ قسم اختلافات نشته. اختلافات چې دی د پارټي په پروګرام او پارټي په پالیسي په اغه د پارٹی آئین چھو داغی نے انحراف کرے دی اگر پارٹی کا منشور چھے دی داغی نے انحراف کرے دی اگر قوتوں نے لاس لاس اور کرے دی چھکلا باچا خان بابا دا پارٹی دا خدائی خدمتگارے پنوں شروع کلا او زمان کم اصول و زمان کم اہداف داغی نے انحراف کر دق زمان داغ مخالفت
در باچا خان مرکز پہ خبر پارا دے پختنی پہ جواب کی بیگم نسیم علی خان ویل چی دا مرکز دا حقی با اغیست شویزم کی دا خلقو پا مرستا جوکڑے شوی او دا بل حس یو چاپ دے حق نشتا چی قبض پیو کی
باچا خان مرکز بہن زمان داغ داو دا ما به مقدمه روانه کړی دا باچا خان مرکز چونکه ته ما په اغیشت زمکه باندې جوړ دی ما اغیشت په مرکز ما جوړ کړی دی د خلکو په چندو می جوړ کړی دی دا صرف د پاټې نو د ډیرو خلکو نه می چندې رچې دی ما جوړ کړی دی ایس حق ویش دا ودا ویني کیږي چې باچا خان مرکز باندې قبضه شي.
کراچۍ کې د پښتنو د حالاتو په اړه د عوامي نېشنل ګوند ولی مشر ویل چې پښتانه لا تر دې د ما په پاکستان کې د بنیادي حقوقو نه محروم دي چې پکې تر ټولو لوی ستونزه شناختی کارت جوړولو کې او وجه دا دا چی دا هر پختون پا اسنادو کی قوم افغان لکلے شوے
بچے پختانو اس ام پا امن نیلی ازکہ چی دا وجلو دا دغ پلیحات کی دی پا امن شیم نو دوی پا امن نیلی زکہ چی دا دوی اغا کم حقوق چی دی اغا تسلیمی گینا پا پاکستان کی چی دا یو بنی آدم کم اغا حق دی اغا دا انسانیت اغا حقم سوکنم انی نم زما خلکو تر ټولو نه لویه مسله چې دا د شناختی کارت د پاکستانیانو پښتنو شناختی کارت نه جوړی ځکه چې دوی په کاغذاتو کې په خانه کې لیکلي افغان افغان خو موږ ټول لیکو ځان ته در تاسو به که چېرته د مالیاتو کاغذات تېرې کې به تاته وي قوم ته به وایې افغان نو زه خو ځان ته بل څه ویلی نه شم زه خو یم افغان نو زه څوکم دوی چې ما د خپل چوکا ټوکاږي نو خو بس مطلب دا دی چې ما سره هم دشمنی کوي خو ځان سره هم دشمنی کوي.
د بیگم نسیم علی خان په وینا چې د شناختی کارتونو ستونزه یوازې په کراچۍ نه بلکې په ټول پاکستان کې ده او پاکستانی چارواکي ګڼي چې په قوم افغان د افغانستان اوسیدونکي دي ولې داسې نه ده بلکې د پاکستان اوسیدونکي پښتانه هم په قام افغانان دي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال اډیو ته تاسو غوږی خبرونه سلام پښتونخوا او دې سره سلام پښتونخوا خبرونه پای ته رسیدي. په اخر کې درته د همایون انګار په کې دا سندره درو خو د مشال اډیو خبرولې به تر ماخام شپږ بجو پورې دوام لري.
مجنون والے لے لے نور مکہ وگلے